ګرمې دولس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان افغانستان ته د سفر لپاره تیاری ښودلې. د ایران د جمهوري ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ښاغلي پزشکیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په غونډه کې وویل چې له اسرائیلو سره تر دولس ورځنۍ جګړې وروسته ایران باید نړیوالو ته وښیي چې سوله او له ټولو هیوادونو سره رغنده اړیکې غواړي. ښاغلي پزشکیان همداراز له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستلو ته اشاره وکړه او ویې ویل د کورنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې دا کار په ډېر دقت ترسره کړي څو په افغانانو کې د ایران په اړه منفي ذهنیت جوړ نه شي. پزشکیان وویل ایران له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی او د لازمو تیاریو په صورت کې دی چمتو دی چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د ښاغلي پزشکیان د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. ایران د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې ډېر نږدې اړیکې ورسره پاللې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مشر اندریکا راټوټ وایي افغانستان باید د انرژۍ د نوي پیر د پیل له غوښتنو سره یو ځای شي او د فوسیلي انرژۍ له کارولو ډډه وکړي. ښاغلی راټوټ په یوه ویډیوي پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو د افغانستان د څانګې پر ایکس پاڼه خپور شو خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې اقدام ونه شي نو د افغانستان او سیمې د ثبات او په ټوله نړۍ کې د بشري هڅو لپاره به ډېر ناوړه عواقب ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتي دي چې د انرژۍ د لګښت نوی پیر پیل کړي. ښاغلی ګوتریش د فوسیلي انرژۍ پر ځای د نوي کېدو وړ انرژۍ د لګښت لپاره غږ کړی. د یوناما مرستیال د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د چاپیریال بدلون کوم را روان ګواښ نه دی، بلکې دا ناورین همدا اوس روان دی. اسرائیلو اعلان کړی چې د غزې په دریو ساحو کې په جګړو کې محدوده وقفه راوستې ده. د دې اعلان هدف دا دی چې په دې تړانګه کې د راغلي بشري ناورین له مصیبت ځپلو سره مرستو ته موقع ورکړل شي. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي وویل چې دا تکتیکي وقفه به د غزې په ښار دایر البلا او مواسي سیمو کې تر بل اعلان پورې هر ورځ د لسو ساعتونو لپاره اخیستل کیږي. په دې سیمو کې وقفه یې وربند وروسته له هغه اعلانېږي چې په غزه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د اسرائیلو اقداماتو د نړیوالو سخت غبرګونونه وپارول او په دې سیمه کې د قحطۍ د ګواښ په اړه اندېښنې وښودل شوې. د روسیې د جنوبي سیمې ولګاګراد چارواکي وایي چې د اوکراین د ویشتل شویو ډرونونو د ټوټو د راپریوتو له کبله د اورګاډي د برېښنا یو سیستم ویجاړ شوی او د ریلونو تګ راتګ له خنډ سره مخامخ شوی دی. د ولګاګراد ولی اندری بخاروف پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو انساني تلفات نه دي اړولي. د روسیې دفاع وزارت پر خپله ټلګرام پاڼه ویلي دي چې د هوایي مدافع ځواک یې په ولګاګراد کې د اوکراین نه ډرونونه ویجاړ کړي دي. د وزارت ویلي دي چې روسیې تېره شپه په ټوله کې په دولسو سیمو او همداراز په تور سمندرګي او کریمیا ټاپو وزمه کې د اوکراین نه نوي ډرونونه له منځه وړي دي. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کرکټ د 2015 کال د آسیایي جام د متحده عربی اماراتو په کوربه توپ ترسره کیږي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د جام تنظیمونکو پرون دا اعلان داسې مهال وکړ چې د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي لانجه دغه جام له بې برخلیک حالت سره مخامخ کړی و. دغه جام کې چې راتلونکي سپتمبر له 9 تر 28 پورې دوام کوي دوه سیال هیوادونه هند او پاکستان هم سره مخامخ کیږي او دغه هیوادونه په ای گروپ کې له کوربه اماراتو او عمان سره په یوه ډله کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم په دغه جام کې لوبیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا و احترامات مقبول کی قدرمنو درنو زکون کو یو زلمه هم تاسو ټول تشرقاس مې دنن مزید درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی براترو غو جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می خوشاله کلی زکون کوله کسرنګ چې زموږ استاد دنن مزید درس مضمون د پانه مشور مېرمنه وروندې د پانه مشور مېرمنه پیشنه او د هغه د ژوند په حق له بش پر معلومات ترلاسه کو ولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو، په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د مېرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې مېرمن دا مېرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړې وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کلری زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع مېرمن تورپیکۍ ده. لولو چې مېرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اترو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. مېرمن تورپیکۍ. مېرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او ساکزۍ پیغله وه چې د اټکل 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 100 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په 1,000 زریز ځواک سره چې 100,000 باروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. تر نو خوږه زده کوونکو، ولولو چې مېرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او اڅکزۍ پیغله وه چې د اټکل له مخې 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې مېرمنې د واده په لومړي کال باندې، په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,600 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 100,000 باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,600 کسیزه ځواکونو سره چې 100,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلې افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آمده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغو افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي، سبا پر سپین بولدک غزا ته تر خدای میجار کړې پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلې: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیت ټولو پښتنو ته وویه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي او تورپیکۍ ته وایي: زما ګران یې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکۍ بی اختیاره ناره پرې کوي. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنګ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکۍ میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، نو د جنګ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکۍ ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکۍ چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دا وخت یې پر ده باندې غږ کوي چې: پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي، نو دا بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکۍ غږ پر کوي. یعنی تورپیکۍ یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي: تر دې تیرې تورې دی جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکۍ خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي: تر دې تیرې تورې دیدار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مینه په وینو رنګ توره دې راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکۍ په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غذا په هدیره کې شخص ولا پورته غاړي. اوس هم زموږ د زموږ ودونو کې ښځې له درې سره وایي: که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکۍ خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې، په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شول، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخ شول او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دوی دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي، دی ویلې دي، د دوی دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړئ. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکۍ وه او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حقله معلومات نشته، خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده. خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنې په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ردی خان دی. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز څه و یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکۍ پښتنه یو توریالي پښتنه او اڅکزۍ پېغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکۍ میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غذا په هدیره کې شخص شول. خوشاو گلالی زدکون کو لکه مخیه چی مراو تاسو چولو گل بستله چی میرمن توربیکی یو توریالی زروره اتلا افغان میرمنه و کمچی اسکزی پیغله و در کال سخه مخی سل کال ده مخه یا هم سل کال ورانی ده کنده هر پرس بل بوندک بندی کلی چی انگریزوی رو پر افغانستان بندی یرغل وکرله نو پا هاگ وقتی ده میرمن توربیکی ده واده لمری کال و چی کلی ده جگل را منسس وال او میرمن توربیکی ده خپل خاوند ریدی خان سره پا دی جگره کی ونده آخسته و ریدی خان چی ده خپل پلار لپشتنوالی ده که وینا واولی دله نو ده جنگ لپاره تیاره وکرله او غشتره ترسو جنگو ته خو کلی چی ریدی خان خپل میرمنی تو ویله چی زتا پر علا بندی سپاره ما او خپل پشتنه ننگ سپیده و منو پا دی وقتی میرمن توربیکی هم ده خپل خاوند سره ملگره کیجه او پا دی هنری جگره کی ده خپل خاوند سره مرسته او کمک کوي. چی بلا خیره تا دی جگره پا پایل کی دی دوار شهیدان کیجی او دوار دا بولدک دا مشهور غزا پا حدیره کی خاور تا سپرال کیجی. کسوک بولدک دا بلار سی دی جگره دا نام تو کسانو حدیره پاسانی سر لیدلی سی او دا بولوکی پا دی جگره کی دا پانانو زرگون دا سنمونه و رک کسان ستا چی یادونه یه هیس وقت نکیجی. ینه درنوز د کون کو دا اوس مراسته سودنن رزیلوس کوم چې مراسته سود میرمن توربیکی د ژوند په حق نه معلومات ترلاسه کړل چې میرمن توربیکی د افغانستان یو لاتلو زړه وره افغان میرمن له جمهور څخه شمیرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خو ژه او ګلالیز د کون کو وس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن توربیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو او خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او همچنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن توربیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن توربیکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه هلا او احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو او درنوز د کون کو د تل پسیر یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس ویم د نن وزید درسی موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول فجا او قدر من زکون کی برات رو او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمه بو پتن وی. خو جو کول لیست کون کو لکه سرنګ چې زمو راستاسو د نن وزید درسی مضمون د افغان مشهور میرمن اډوان دی. د افغاني مشهور میرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. تېرې ورځو لوستنه کې مراد تاسو زیات شمېر افغاني میرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني میرمنې د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کړو. نو هیله منده یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د تل په څېر یو ځلې بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالۍ زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست، موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنا او ګللی زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللی زده کوونکو څخه دوې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږو او ګللی زده کوونکو، هغه ښځینه شاعران چې تاسو پیژنئ د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسیږي، یا هم دوې، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسیږي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر شته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې اثار مو لوستلي وي او د هغوی اثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پاچا صاحب په نوم مشهور وو، د نوموړي شخص لور وه. خوږه او ګللې زده کوونکو، لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډېر زیات مشهور وو، د هغه شخص لور وه. یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده، چې په هغه وخت کې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډېر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شینګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 مریز کال کې د کونړ ولایت په شینګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضله کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت وو کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې، او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی وو او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی وو. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت وو. میرمن حمیده خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی وو. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت وو چې له دې سره ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیده به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله، او همچنان میرمن حمیده کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه، او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی وو، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپیڅلي اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډېره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنې میرمن حمیدې خپل زیات شمېر آثار او نثرونه ډېډې کړي دي. په هغه کې د اسلام سپیسلي عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوقونو او د ټولنیزو ستونزو ډېر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږه الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنې میرمن حمیده پخپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده، چې یو نظامي منصبدار و، په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه، چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې امله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله و. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو پخپل ګلبچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول، او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1990 لمریز کال د وږي میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هېواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجله کې خوندي دي، چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ایز ما کم نصیبه، ما ویل زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمنو په ټولګي به شمه، یاد زمانه به را سره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړو، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. لولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1990 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې و زده کړي یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړي او د خپل ځانګړي ذوق او علاقه له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړی او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنې میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی په 1920 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالم او فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبي علومو سره وه او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پورې رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 لمریز کال په کابل کې وفات شوې ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه. هیله من دیم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان، او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړئ او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلې مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنې خوږه او قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا سوي یاست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلي دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 4 2 3 1 1.
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشي د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ده، زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پیل له کوم ځای کړې دي، نن ور سره په ازادي میلمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلې. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وي او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډېرې زیاتې وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې. او ښوونکي مو څوک و؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډیره زیات مننه چې زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایته رسول دي زبر رشته هم تقریبا همداسې و چې موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډیره زنانه و او مشکلات و د ښځو په وړاندې چې دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې د خویندو په وړاندې یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي نو زبر همداسې ولایت و چې ډېری مشکلات چې موږ درلودلی د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال د زده کړو درسونه نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکوله ځینې داسې نور مشکلات و او تقریبا مشکلات زیات و زابل ولایت کې نسبت نورو ولایتو ته شو مثال ورکړم زون ته مشکلات و ډېر
او بریا جان تاسو چې کله ښوونځي ته تللی د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته کنه حجاب چادري مو ورسره کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم هغه وخت کې زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی و او نور تور مکالي و خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي هغه وخت هم حجاب و اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثره چې خوندې هم ویلی چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنیو په اړه راته ووایه څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي په سر تعلیم وکړي مکتب ته لاړ شي حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي چون فرق یې تر ډېر حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېر حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو د خوا د خاوند د خوا دوی به خپل مکتب ویلې نو فرق یې لرئ خو ډېری که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګا سه بې برخې وي او په ډېر رنج سره به دوی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به یې ویلې په پټه توګه یا همداسې نور طریقې به دوی کارولې
ستاسو ملاتړی څوک په کور کې خپل د ډېره مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستاسو ملاتړی کوه چې زده کړې وکړې؟
بلې زما مور جانه شکر چې ژوندۍ ده تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسو خپله څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښېده تکړه وي نه وي؟
خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه شوې یم بیا همداسې چې مثال ما وویله چې ما ساینس څنګه ویلې قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ د نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستئ بیا پوهنتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما خپل قبلګي ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځم ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه کندهار ولایت کې قابلیت څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغ یم ساينس په پښتو نه
د ته پانتونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده
فعلا
خو هغه چې کله درس ولغه وخت کې څنګه و
خو چې فعلا خو ټول خبره چې په پټه ده د شوز په وړاندې که د خاص خبره وکم اما خبره کیږي ډېرې خوند چې شو خلا کله لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی به اجازه نه لرله یا به دستي چې فکر مکړی وي اکثر پښتانه داسې وي دغه لري عادت خوند چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم څخه دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یا د فامیل د اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمینه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خو دا چې ډېر مشکل و بابا چې ما خو ویل چې ما دولتي ویلې ده د فامیلونو لخوا مشکل و د فامیلونو لخوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې مثال دی نور هم خپل زده کړه څه کوې چې کوې که نه نور تحصیل څه کوې آیا دولسم دې ویلې نو دغسې مشکل هغه وخت کې ډېر و
په پانتوني زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و
بله بله او مخکې مې هم وویلې یادونه مې که تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مورجان او دوم قدم کې پلارجان امام ملاتړی دي
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس ته دولسم صنفه پورې دی ویل نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړو ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وبله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړه کندهار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړه بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پښتون ډېر شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ خوښه
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کمی به وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدمی کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم
د رس په رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخلوي نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي
لکه څنګه چې مثال ماته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم په خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی د پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لرې پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي په خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرې ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دې دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده دوی دپاره یو تانهدار خبره ده دوی دپاره یو تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپله خوښه باندې نه
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیز دی برابرې درس مرواج پړې راته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره درم مثال لکه وردګ بل تاسو نور ولور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسېږي او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي یا هم به کور ورکوي یا همزه هم نور مصرف ورکوي د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي
مادر
تو لیک نه فرق لري اکثر د سکورنۍ وچ تر ډیر حدا پوری دا و تلا یا د کور مصرف او د کور شدی دا خون کوي او سیند سکورنۍ هم ساده چی بیرته دا غدنجلی کورنۍ په دامه اول ورکی دا شان پوره کوي مثال کتلا دا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو ولر چې د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی مادر تل چا کومل ورچ ته د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې نو کراس دا نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګلک روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د هلکانو اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی یو غواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه دی د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي دی په کور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په وسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي نو تسمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی هم په نجونو باندې هم په نارینهو باندې هلکانو باندې
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی خپله دی ولور
یعنی زه به حقیقت درته وایم حقیقت به درته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کاسته یا وو کاسته یا زه به حقیقت کوم خبره ته ما باندې درې لکه دغه اقصدی ول وره کی ستې درې لکه افغانۍ په ماغه کې ماغه ما خپل پلاس کې چې مزه ما غم پیو کوم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره کا څه چې ما غوښتل واخلم ما څه چې ما په زړه ما غم اخیستې
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویګی انجلی ولک سره خوښوي په خپل کې پنجلی پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلی میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم داسې خبرې شته دي داسې موضوعګانې شته دي خو دا هم فرق کوي یعنی داسې موږ نه څه ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې وي اخي هغوی به قدر لري که نه فکر کوم تاسو به موضوع همداسې شی سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي و همداسې یو څه شته دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویلې فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې دغه پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سره نه شم ویلی نه شو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري اشا چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري چې نه وي اخیستي هغه بینه لري
اشپزی پر ته وایست اشپزی کولای شي څه خپ خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بله او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې دوی رواج دي پخېږې په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دوی په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه مور زبل ولایت چې دای ډېر شدغه لري سبزی لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کښې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نشته دي او په دوم قدم کښې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کښې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورې ولایتو ته.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کښې هم کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کښې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کښې کار کوئ؟
ډېره مننه. چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښتی چون ما پوهنتون کښې استادي کوله او شفخانه کښې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوی نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم. زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم، حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کښې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یا یوه زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار یې څنګه ده؟ آیا په زابل کښې یا په نورو ولایتونو کښې خلک د آنلاین خرید و فروش سره بلد دی؟ کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې یې خرڅوئ آنلاین واخلي؟
بلې، هو تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال یې موبایل یا د نېټ او دا مثال دی دوی سره آشنایي نه لري یا دې ته د کوم لاسرسی نه لري تر ډېر حده پورې شته دي چون زما کار محدوده زابل ولایت کښې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم په هغو ولایتو کښې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کښې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسې له کوم ځای نه را پیل کړ دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسې خرڅوئ دا له کوم ځای تاسې ترلاسه کوئ؟
ما چون مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه یا قابلګي بخش کښې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم وکړم ځکه همداسې کښېناستل او ناامیده کېدل ښه کار نه دی. له هماغه وخته ما دا فکر پیدا سو چون زه خپله د کور سرپرسته هم وم تر ډېر حده پورې او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه را غواړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي هماغه موږ اخلو بیا یې خرڅوو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، هو ښه ده، ښه ده، ګټه ښه ده چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي که چېرې کاروبار نه اقتصاد خراب ده یا ډېری خوندې یعنې که چېرې زه دا وایم که چېرې خوندې وظیفې لرئ څونه یې ویلی موږ به ګټه څو چنده وه خو دا چې اوس پیسې نشته دي کاروبار اوس نشته دي ښه دی د خدای فضل دی ګټه پکښې کوو خو وایم تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یې یا موږ خپل هدف ټاکلی وي تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو خو بیا هم چون نن سبا کښې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندې او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټه پکښې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کښې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسې پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بلې، هو بلې، هو زما هم ټولو خویندو ته ټولو ځوانانو ته البته که نارینه وي که زنانه همدا پیغام دی اول زه خپله یو مثال یم دوی دپاره چې ما باندې هم همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې د لاسه ورکړې دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بېل آنلاین سوداګري څخه کور کښې مثال که دوی ښه خیاطیان وي ښه خیاطې وي خیاطي وکړي یا که دوی کوم صنایع دستي زده وي کلاسیک کارونه زده وي کولی شي هماغه پر مخ ووځي یا دوی مالداری کولای سي کولای سي ماغ پر مخ بوزي آنلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېری کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خر د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولای سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سي کومه سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای سي د ډېر کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولای سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روستیو کې د بریا جانې پیغام او مغنجونو ته چې په کورونه ناست دي زده کړې نشي کولای په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوې دي ستاسې روستۍ خبرې ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خوندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش کې یو ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې نا امیده کېږي دي نه هره ورځ ډېر کم کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د یو مړه انسان معنا لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازینۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمخ تاګو کې یو څه د کړې یو څه لاسته راوړي د هر ورځ کوشش کوي خو دایمي دي کوي نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نه امید نه سي دی باید دائم خپل ځان څخه داس فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسېږي یعنی کچېری د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي امید پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سيدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کور ودان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي راسره خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې
ډېر مننه فردا جانې تاسو ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زما د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه مننه خیر اوسې
پرنا باندې مین خو تیرو نه نه یریګم زخ پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا وچ پیم پس راپ باخ تیریگم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگ مور کیگم رنگ جانور شم یو رنگیند بوڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگی جمال کے سپین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں پل کے بسا کے یو جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم چھ دا علم پا جہان کے دو خیار و پاک کے نم ہم ہوئی پوری خند آکڑم ہم پزان پوری خندے گم پا فکرو نو لے ونے شم پا لٹن لٹن شم ستڑے خیر دا غیل راغلم نا پوئی گم نا پوئی گم خوز زما تل روان یم اپا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور اسی گم چی پلا را کس راغل کتیا روی کرنا زرنا کی یم خوشالا خودیا رونا نا یاری Thank you.
تیارو نه نه یاریگم زخمی من پر گنا نیم خوبی نه غاور کیگم پرن تو خم وم نن گلیم سبب یا بخور کیگم زد باد یا و چپایم پسراب باختی ریگم کلباد کلبارانشی کلور که اس وزیگم خوز زمپ مخزما کودریگ مور کیگم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بوده تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کیس بین شم شم گڑیگم چد مستوب میں پل کے پسا کی او بجام ورشم لیوانے شانی خمار شم بخونوں کی خوریگم